ادامه داره.
ادامه داره.
والا در عمل امکان پذیر نیست که شما 4 یا 5 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان که در ایران هستن اونها رو پیدا بکنید، بفهمید که کدومش مدرک داره، ویزا داره و کدومش نداره و اخراج بکنید. دولت‌های مختلف در ایران صرفاً برای تبلیغات داخلی چنین برنامه‌های ارائه دادن، شروع کردن به اجراش ولی در نیمه راه متوقف شده. همین هفته اعلام شد که ایران 10 کیلومتر دیوار کشیده در مرز افغانستان، قرار 50 کیلومتر دیگه هم کشیده بشه و گسترش پیدا بکنه به 300 کیلومتر. سال هاست که این مسئله مطرح میشه ولی حتی افغان هایی که از
اما این مرز با مراتب طولانی هست،
بلرد طولانی هست و افغان ها و حتی قاچاقچیان انسانی که در بین دو مرز فعالیت میکنن، افغان هایی که اخراج میشن چند روز بعد از یه منطقه دیگه وارد میشن با پرداخت پول بیشتر، این فرق کرده. ولی دولت ایران به پهناوری خاک ایران که افغان ها پخش شدن در بیشتر مناطق قادر نیست عملا تمام افغان های غیر قانونی که آنچه که دولت میگه شناسایی بکنه، اینها رو ببره دم مرز اخراج بکنه و مطمئن بشه که اینها بر نمیگردن، چون مرز طولانی هست و قاچاقچیان انسان هم در مرز ایران هم در افغانستان هستن، سال هاست که هستن و اینم مسئله علنی هست. فقط هزینه‌ای که باید افغان‌ها بپردازن برای رد شدن به این مرز طرف ایران بیشتر شده و پیدا کردن کار و درآمدزایی مشکل تر خواهد شد.
و در مورد وضعیت مهاجران در داخل ایران صحبت کردیم. خب جناب امید، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی که این مهاجرین از ایران اخراج میشن و باز میگردن به داخل افغانستان، در بعد به ورود با چه مشکلات و چالش‌های روبرو میشن؟
عمده مشکل مهاجرانی که از ایران اخراج میشن و وارد افغانستان میشن یک ابتدا سرپناه هست که متاسفانه دولت افغانستان یا حالا گروه حاکم در افغانستان، چه حالا در زمان جمهوریت هم ما همین مشکل داشتیم و حالا هم که بیشتر شده، متاسفانه او امکانات هم نداره تا بتونه این افغانهایی که روزانه 2000 یا 3000 اخراج میشن اینا اسکان بده در کمپ ها یا در جاهایی که سرپوشیده باشه و امکانات رفاهی در اونجا فراهم باشه، امکانات بهداشتی یا صحی در اونجا مهیا باشه. اینا عمده چالش هایی است که در بعد و ورود افغان هایی که اخراج میشن با اون مواجه میشن. و متاسفانه در حال حاضر بعد از اینکه حالا طالبان حکومت افغانستان رو به دست گرفتن و به قدرت رسیدن، یک سری از خدمات اینجویی یا مؤسسات هم در افغانستان کمتر شده. حالا در زمان جمهوریت مؤسسات مختلفی بودن که در بخش مهاجرین فعالیت داشتن و یک سری امکانات و سهولت ها برای مهاجرین فراهم میکردن، اما متاسفانه خیلی از مؤسسات به دلیل ناامنی ها یا به دلیل او که سیاست هایی که طالبان در قبال کارمندان زن و خانم دارن دفاتر خود بستن و یک سری از خدمات اصلا وجود نداره. و متاسفانه مشکل بعدی که مواجه میشن مشکل ترانسپورت است، به خاطر ای که اینا اکثرا از مرز دوغارون اخراج میشن و مرز دوغارون هم مرز است با اسلام قلعه یا هرات افغانستان و متاسفانه در ولایت هرات این ظرفیت وجود نداره که این مهاجرین همگی اونجا اسکان پیدا کنن و اینا باید به شهرها و ولایات خود برن. و متاسفانه
چی اقدامات برای بهبود با مزرد که حرفای شما رو قطع کردم، چی اقدامات باید اتخاذ و صورت بگیره برای بهبود وضعیت زندگی بازگشتی ها؟
خب ببینید، در ابتدا باید در ساحه مرزی باید ما فکر میکنم کمپ های ساخته بشه و تا این مهاجرین که میاین به دلیل از اینکه حالا جایی هم در هرات ندارن و هزینه زندگی در هرات خود از او هم بسیار بلند هست و اکثر این مهاجرینی که میاین از سر کار گرفتار میشن و پولی همراه خود ندارن و کمک هایی هم که حالا سازمان ملل میکنه در حد بسیار ناچیز است. به هر نفر مبلغ 2000 افغانی قرار است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک بکنه و این 2000 افغانی صرفا کرایه راه از اونا را نمیشه چی به این برسه که اونا بتونن مدتی را در هرات اقامت بکنن. من فکر میکنم اول باید یک سری کمپ ها و جاهای ساخته بشه برای مهاجرین در همو به حساب مرز ایران و افغانستان و بعد از او هم مسائل ترانسپورتی یا مسائل حمل و نقل از اینا و شهرها از اینا فراهم بشه و تسهیل بشه. و بحث بعدی که وجود داره این هست که خب این مهاجرین برمیگردن، حالا اسکان داده شدن، بحث ترانسپورت و حمل و نقل از اینا هم حل شد، اما وضعیت اشتغال و کار از اینا چگونه خواهد شد؟ آیا گروه حاکم همین ظرفیت رو داره که بتونه به حالا 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجری که برمیگردن زمینه کار رو فراهم بکنه تا دوباره اینا مهاجر نشن؟ و متاسفانه این ظرفیت وجود نداره و دوباره این مهاجرین حالا به نحوی یا از راه قاچاق یا سعی میکنن با گرفتن ویزه و راه های قانونی دوباره به ایران بر بگردن.
بله، تشکر از این جناب امید. خب در مورد اعتراضات یک چیز گفتیم، روایت جمهوری اسلامی حکومت معلوم هست، اما شاید بر مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که یک مقدار از واکنش های خود مردم ایران بگوین که مردم ایران چی واکنش نشان دادن نسبت به تسریع روند اخراج مهاجران به افغانستان.
حالا در سالهای گذشته تا همین 4-5 سال اخیر هیچ صحبتی از اینکه افغانها مزاحم هستند تو ایران نبود، چون ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند، افغانها هم زبان هم فرهنگ هستند، این مشکلات نبود. ولی در 4-5 سال اخیر در بین عده خیلی محدودی از مردم در شهرهای بزرگ این روحیه افغان ستیزی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم بازم من برمیگردم به اقتصاد، برای اینکه خود مردم ایران از نظر اقتصاد، از نظر کار و اشتغال تحت فشار هستند و این باعث شده که یک نوع رقابتی بین اقشار پایین مردم ایران و افغانهایی که سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارها رو در ایران انجام میدن به وجود بیاد. در کنار اون چندین حادثه و اتفاق هم بوده که مثلا افغانها متهم به دزدی شدن یا متهم به کشتن و اینجور مسائل شدن که اون هم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی در سوشال میدیا بزرگ شده، ولی اکثریت مردم ایران مشکلی با مهاجران و پرندگان افغان از نظر تاریخی نداشتن و ندارن. ولی این افغان ستیزی هم به نوعی شیوه تبلیغاتی پیدا کرده در بین عده خیلی کمی، ولی در ایران مدافعان حقوق بشر و اکتیویست های مختلف به شدت دارن با این مبارزه میکنن که این روحیه افغان ستیزی در بین قشر خیلی کمی از جامعه هم باید از بین برد و باهاش مبارزه کرد و راه حل اساسی پیدا کرد برای حل مشکل افغانهای مهاجر و پناهجو در ایران که اخراج نیست و افغان ستیزی راه حل اساسی نیست.
و شما به نکته جالب اشاره کردین که گفتین برخی از موارد در شبکه‌های اجتماعی بزرگ نمایی میشه، بزرگتر میشه. خب آیا اینطور ارقام وجود داره که مثلا شما میدونین که میلیون ها افغان در ایران فعلا زندگی میکنن، چی تعداد از اینها معمولا متهم میشن به موارد را که ما شما عرضگاهی میبینیم در شبکه‌های اجتماعی؟
آمار رسمی و حتی غیر رسمی موجود نیست، ولی در رسانه های ایران، در خبرگزاری ایران هر از گاهی میاد که مثلا فلان افغان در فلان خانه دزدی کردن یا فلان افغان هم دعوایی داشتن با چند ایرانی زخمی شدن، ولی در اقلیت هستن. من میتونم بگم ممکنه 2-3% تخمینی هست که ممکنه این حوادث پیش بیاد که در خود ایران در بین ایرانیان هم این حوادث پیش میاد و روزمره است. در هر جامعه‌ای شما قتل، دزدی و کشتن دارید، از جامعه غربی بگیری تا تمام کشورهای جهان، و این ایران و افغان هم مجزا از این واقعیت نیستن. ولی همونطوری که گفتم به نوعی داره بزرگ نمایی میشه
و تاثیر انتشار این خبرها قابل ملاحظه
و تاثیر از حکومت هم بعضی موقع میخواد استفاده بکنه که بگه افغان ها مزاحم هستن، وارد کارهای جنایی میشن، دزدی میشن و باید اخراج بشن و دامن میزنن به این موج افغان ستیزی، در صورتی که در سطح جامعه 85 میلیون ایران 4-5 میلیون افغان زندگی عادی خودشونو دارن، به قوانین ایران احترام میذارن، سنگین ترین کارها رو انجام میدن و کمترین امکانات هم از طرف دولت و حکومت بهشون داده میشه.
خب جناب عمید، اگر برمیگردیم به گذشته، مناسبات طالبان در دهه 90 میلادی با ایران خصمانه گزارش میشد، ولی در این بیش از 3 سال مناسبات رنگ دیگه را گرفته، ظاهرا صمیمی هست و گرم است، شاید رفت و آمدهایی بودیم و اینها، اما اخراج دست جمعی مهاجران افغان و از ایران به افغانستان، به نظر شما چی پیامدهایی میتونه داشته باشه برای این مناسبات بین طالبان و ایران؟
ببینید، به نظر من تأثیر آنچنانی نمیتونه روی مناسبات طالبان به عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان به دست داره و دولت ایران داشته باشه، به دلیل از اینکه خب طالبان، من حتی فکر میکنم خوشحالم هستن از این وضعیت، به خاطر از اینکه خیلی راحت میتونن از بین این مهاجرینی که برمیگردن سربازگیری بکنن و نیروهای خود تقویه بکنن. شما حالا ببینید در از سال 2021 به این طرف گفته میشه حدود 2.5 تا 3 میلیون افغان به ایران مهاجر شده و اگر اینا برمیگردن طبیعتاً طالبان میتونن هم صفوف سربازای خود قوی تر بسازن و از بین این مهاجرین هم حالا اونایی که سرخورده شدن از رفتن به ایران بالاخره سربازگیری بکنن و به نحوی شاید طالبان راضی هم باشن و حمایت بکنن، در حالی که ما در خیلی از حالا جاهایی که طالبان یا سخنگویان طالبان صحبت کردن شنیدیم که همیشه خواستن از مهاجرین که به افغانستان بر بگردن. خب طبیعتاً اونا اهدافی را دنبال میکنن و من فکر میکنم یکی از اهدافی که دنبال میکنن این است که بتونن از بین مهاجرینی که از ایران برمیگردن اینا سربازگیری بکنن و صفوف خود تقویه بکنن و به اصطلاح بتونن همو جایگاه یا پایگاه اجتماعی خود تقویت بکنن.
تشکر از این. خوب شما هم به تبع با ناظران صحبت میکنین، با تحلیلگران، اونا چی میگن در این باره که وقت صدها هزار انسان از ایران به افغانستان اخراج میشن، چقدر میتونه که تأثیر بگذاره بر مناسبات بین طالبان و تهران؟
مناسبات طالبان و حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده، گاهی به همدیگه نزدیک شدن بر علیه دشمن مشترکشون و گاهی از همدیگه دور شدن برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینا با هم فاصله دارن. طالبان افراطی‌گری سنی هست، ایران افراطی‌گری شیعی هست، از نظر تاریخی و ایدئولوژی، از نظر سیاست هم با هم دیگه فرق دارن. ولی در مسئله مشخص پناهجویان افغان، اخراج پناهجویان از ایران و همچنین اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به نظر من برای طالبان مشکل زا هست، برای اینکه چند صد هزار افغان، زن، بچه، کودک، جوان، پیر وارد افغانستان میشن و طالبان باید به اینها نان بده، کار بده، کودکان باید مکتب برن و این فشار مضاعفی هست بر دوش طالبان که نمیتونه، درسته که آقایم اشاره میکنه سربازگیری میکنه، بخشی سربازگیری هست، ولی از چند صد هزار نفر ممکنه چند هزار نفر سرباز باشه، ولی بقیه رو طالبان باید شکمشون رو سیر بکنه، پناهگاه بهشون بده، مکتب بفرسته، به بهداشت و صحتشون برسه و این برای طالبانی که خودش هم پول نداره، اقتصادش ضعیف است، مشکل مضاعف ایجاد خواهد کرد،
مخصوصا در شرایطی که ملل متحد میگه میلیون ها نفر پیشاپیش در افغانستان تحت کنترل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و اینها. همینجا باید تمام بکنیم، بسیار زیاد تشکر قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید فعال حقوق بشر از بلژیم، سپاسگزارم و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث دیدید.
زنه پیرم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه تکوالی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن ملمنه ده چې له ګواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو میلمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د ناخوالو د اقتصادي ژوند کیسه راوړي. زموږ
مننه کورم ودان. سلامونه تاسو ستول قدر منوریدونکو ته. زه په کابل کې په 1403 کال د تلی میاشتې په 4 کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنی کلونه هم په کابل کې و. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کبله، بالخصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې د هغوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشوه، نو پکتیا ته پلار جان سره لاړ شو. ټول کاله پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 5-5.5 کاله پکتیا کې و، نو بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغه شوی یم. پکتیا د مخزن عالی لیسې نه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغه شوم بیرته کابل ته راغلو، او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندوستان کې.
تاسو هندوستان یاد کړل، هلته مو څه وویل، په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې، او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې، او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماستری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده، او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماستری دورې په پای کې، نو ما هلته یو راډیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی، بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و، او بیا وروسته وردګو ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغله اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې. بیا له هغه لارې نه ورو ورو ورده و کیز د زوانانو پارلمان تا راغلم او بیا لام د غزینا د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما دوستانه ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما ورده ولایت د شاروالی ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردهو کې د شاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت د شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او معیوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت یې ورده غاړې و چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بالاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسېده. اوس مهال جرمنی کې هم له خپل کورنۍ سره.
استاسې په ژوند کې به شاید دا ډېره جالبه موضوع وي چې شاروال شوي په میدان وردګ کې. څنګه مو وغوښتل چې داسې یوې دندې ته په خپل ځان کاندید کړئ؟
مخکې له دې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کړم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یو ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شهر او وردګ ولایت دا متوقع له اول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی زما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید شارواله شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي، نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و. خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې ول او هڅه یې کول
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نومانده وئ، اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډېر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډېرېدې او زه په جزیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سامان صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنډا ده، دا مسلمانانه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی. دا که چیرې میدان ښار کې شاروال کېږي، دا به ډېر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو دا هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده. دا رقم دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ویل چې نه میاشتې ستاسې کار وځنډېدو، چا وځنډاو؟ او که دا هم داسې په لنډو کې راته ووایاست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشت پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر راتک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان ښار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډېره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نه شم او یا هم زه کار پیل نه شم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې هماغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه الا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښتل هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې، یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله دا موټر مې شاروالي ته ودرې، شاروالي کې ودرېد، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بېرته والي صاحب ما ته بېرته زنګ ووهلو. دغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بېرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو وی چې ته یو څو ورځې نور هم مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم، نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و او زی کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورک. بیا مغه و چې بل ورځ په مغه ورځ بیا ما خپل اداره کې جلسه ونی وو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وې چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوی دغه اداره که نه کوی نو لطفا استعفا راکوی کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له همغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکړئ. یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه ورونه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې. خو خوند یې همدغه به خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول، لیکن کم اوریدلی دی چې حمله دی پیښې بیوی. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حمله وشوې، که څنګه؟
حمله دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بلخصوص لکه څنګه چې ما تاسو وویل زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول. او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت د امنیت ریاست لپاره له لورې راپور به راتله چې فلاني کس د اعتبار وړ نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا یې کم یا لاغه نه ډېر طالبانو ته ورکولی. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغوی ښاروالۍ ته عواید ورکول. او دا 13 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړې او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې دا راځي ریاست په همکاري شهرکونو غصب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نه یو خو دا ودرېده. او بل دا و چې بالخصوص همغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې واري په ما حمله وشوې او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بست نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو
زلاند یو خاطرش شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځیدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت دیتیلس هغه سره نظم، زه وسوځیدم. ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان همې راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې له هغه نه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویستی و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړ او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او دغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، همغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینهو سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې به سره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد، او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خو د یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی، راته ووایي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخیراته مخې واړوله، وایي چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کېنه کور کې، نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل، ما وایي نو دا څه خبره شوه، وایي چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایي چې زه شاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونه وایي چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه، دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړی جرمنی ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردک ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې دخیل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشو، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه وباسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمړنی غم له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي، ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زو سولم فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول، او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بلخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې وه، لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه وم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کیږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه، چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل، حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، ورده وکې وګرځېدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان هوایي نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان هوایي نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې، شاوخوا دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږېږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږېږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیې معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ما ته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي، یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډېر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډېر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2023 کال پوری، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلمی واخیستل، او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروجکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نه څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 40 501.